آزادی رادیویی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی. اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې پوهنوال استاد فضل ولی ناګر د حمزه بابا د شعر او شاعری په ځنګړه نور ته کیږي.
د حمزه صاحب سی شاعری خو ډیره زیاته ده. فرزندغه په خپل و چې زه دی و چړو کې شپې لم خو ملت می دی سلطان وی.
د نومیالی سندرغاړي هارون پاچا له او نری فعالیتونو خبرې کو.
ستاد وجود ورنا ستاپ دښمن پورشا.
د ځوان شاعر سنا سیلی شعر لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل خبرونو کوو. محمد حدیث پردیس د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
د ښځو د لاسي صنایعو نندارتون پرانستل شو. د تلې د میاشتې په 15مه نیټه د ښځو د لاسي صنایعو نندارتون د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د مالی ادارې او ګرځندوی معینې پوهنیارې سیده مشکان مصطفوي لخوا پرانستل شو. دغه نندارتون د ګرځندوی د اونۍ په مناسبت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په نوښت او د ښځو چارو وزارت په همکارۍ د کابل ښار په تیمورشاهي پارک کې جوړ شوی و. د خاورو ډیوه ټولګه چاپ شوه. دا ټولګه چې کیسې اغلی نسیمه باری له اردو ژبې څخه پښتو ته راژباړلې دي په کندهار کې د میوند کلتوري ټولنې په 104 مخونو کې چاپ کړې ده. په کتاب کې 18 کیسې راغلي چې ډیری زموږ د ټولنې له حالاتو سره اړخ لګوي. اغلی باری څو میاشتې مخکې د خپلو لنډو کیسو ټولګه د بلا سویری هم چاپ کړې وه. د ګرځندوی د ورځې په مناسبت د اکسونو نندارتون پرانستل شو. د باختر اژانس د خبر له مخې دغه نندارتون د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا د چشم سیوم د فوټو ژورنالیزم د مرکز په همکارۍ په ملي ګالری کې جوړ شوی و. په دې نندارتون کې د چشم سیوم د فوټو ژورنالیزم د مرکز د هنرمندانو د عکاسي شپږ دېرش آثار نندارې ته وړاندې شوي و. د سعودي عربستان د پاچا د فرمان په اساس لدی وروسته خزي موټر چلولای او لایسنس اخیستلی شي. د سعودي عربستان د دولتي رسنیو د راپور لمخې پاچا سلمان د وزیرانو د یو پلاوی د ټاکلو امر کړی چې په دیر شو ورځو کې په دې اړه خپل سپارښتنې وړاندې او د خزو د موټر چلولو فرمان د 2013 کال تر جون میاشتې پورې عملي کړي. تر دې دمه سعودي عربستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې رسمن خزو ته د موټر چلولو اجازه نه ورکوي. د سعودي عربستان پاچا سلمان د خزو لوري د موټر چلولو فرمان وروسته له دې صادر کړ چې دا هیواد د ښځو د حقونو په برخه کې له بدې مخینې سره سره د ملګرو ملتونو د ښځو د حقونو د کمیسیون غړی غوره شو. تر دې وړاندې سعودي عربستان د هغه ملا پر تبلیغ هم بندیز لګولی و چې ښځې له عقله نیمګړې بللې وي او ویلي وو چې له همدې کبله باید موټر ونه چلوي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې ښځې ولسمشرانې، صدراعظمانې او حتی د دفاع وزیرانې دي. په اکثرو لویدیځو هیوادونو کې د ښځینه موټر چلوونکو بیمې په دې خاطر ټیټې دي چې ښځې په موټر چلولو کې تر نارینه وو زیات احتیاط کوي او قوانین ښه مراعاتوي.
د ننګرهار پوهنتون استاد پوهنوال فضل ولی ناګر چې د حمزه بابا د شاعري او تصوف په باره کې کتاب او ګڼې مقالې لیکلي دي وایي چې حمزه بابا په خپلو شعرونو کې تصوف ډیر واضح بیان کړ، داسې چې هر چا ته د فهم وړ شو. زموږ همکار واصل وسال مرکه ورسره کړې ده، پام مو ورته راړوم.
استاد، که راته ووایاست چې حمزه بابا پښتو ژبې ته څه ورکړي او دی ولې په پښتنو کې ډیر مشهور دی؟
حمزه بابا خود پښتو ژبې او ادب هغه قداور شخصیت دی چې په آینده کې به د هغه قدر وشي، ځکه چې د هغه د پیژندنې دپاره یو زمانه او د وخت ضرورت دی. د حمزه بابا لوی او عظمت په دې کې دی چې هغه خو اول د پښتو غزل په هغه وخت کې چې یوازې ولسي شاعرانو به ویو او نور پکې څه نه وو، هغه یې ته غزل او شعریت له ورساو او پښتو غزل ته یې داسې یو مقام ورکړ چې که زه درته ویم چې د اردو او د دري ژبو نه که اوس لوړ نه یې نو کم خو دې په هېڅ شکل باندې نه دی. علاوه د دې نه د حمزه صاحب په شخصیت کې څو ارزښتونه داسې راټول شوي وو چې هغه د عظمت او د بقا د پاره کافی دي. اول دا چې هغه یو صوفي او یو عارف و او هغه دغه عرفان مخکې د دینه چې روحانیانو په خپلو شعرونو کې راوړی و ډیر مغلق او پیچیده و. حمزه بابا د خپل فن په زور باندې عرفان دومره ښکلی ساده او روان کړ نو چې پښتو غزل ته پی ارتقا ورکړله، او د تصوف په پښتو غزل کې داسې جذب کړ چې اوس نه معلومیږي، لکه د قلندر مومون غوندې یو نقاد چې هغه د ده سره سیلیم لرله، هغه وایي چې د اوسه پورې چې ما تصوف مطالعه کړی دی ما له هیڅ فن نه دی را کړی، خو زه چې د حمزه تصوف مطالعه کوم ما ځان خواته را کاږي. او د دې یو علت دا دی چې د حمزه تصوف پښتون تصوف دی، او دا خبره سم هم ده، ځکه چې حمزه بابا په دې عقیده و چې د اسلام مقدس دین چې دی هغه قومونه او قبایل د منځه نه وړي، هغو ته لا رشد ورکوي او هغه تر یو ملت لاندې راولي چې هغه د اسلام دین دی. نو ځکه د ده تصوف داسې و چې خوږ ولګېده او هغه حل شو، د ده په خپل ذهن کې حل کړی و، وروسته چې میدان ته راووته ډیر نو د هنر او د فن په زور باندې و. فرضاً لکه یو ساده خبره کوي چې سر ودم هدت یم په بهار خزان مې څه شي، ما چې دا هر څه نه کړه لمن راټوله ځان ته.
حمزه بابا په فکري لحاظ د پښتنو د ویښتیا او د ټولنې د سمون لپاره څه کړي دي؟
حمزه بابا او د خپلو ملګرو په ګډون باندې چې کامل صاحب و، رسا صاحب و، او دې ته ورته نور خلکو، دا داسې و چې دغه وخت کې چې ده شاعري شروع کړله او د ده شاعري په عروج کې وه، نو د ترقی پسندو په نوم باندې یو بل جریان دلته روان و، او هغه ته داسې سرپرستی حاصله وه چې موږ او تاسو ټول پرې پوهېږو چې د بهر د خوانه به مو سره کومک کېده. خو حمزه صاحب او د هغه ملګرو او بیا د خیبر ادبي ښوونځي د پښتو ادب دپاره دا داسې څېړنې داسې لیکنې شروع کړلې چې مې د هغو سره مقابله وکړله، او هم د هغو هغه خوس یو د موسم یوه څپه وه نو د منځه لاړله، خو د حمزه صاحب شاعري او د حمزه صاحب فن هنر لیکنه تصوف او فلسفه نو په پښتنو کې پاتې شوله. دا ځکه چې د ده بنسټونه چې وو د حمزه بابا د فن بنسټونه په خپله ټولنه باندې ولاړو او د بل چا نه اخذ نه و، نو د حمزه بابا د پښتون قام د یو کېدلو دپاره او د پښتنو د بیا تشخص دپاره شاعري وکړله، او هغه شاعري چې پکې اخلاص و خلوص و دومره مقبوله شوله چې زما یقین دی چې اوس نه نو څو پورې چې پښتانه ژوندي د حمزه صاحب د افکارو او د هغه د فن قدر به کوي.
استاد شاعران خو ډېر زیات دي، خو د حمزه بابا د مقبولیت راز څه دی؟ هغه څه د دې لامل شول چې حمزه په پښتنو کې دومره مشهوره شو، د ده شعر د هر چا لپاره منلی شو او خلکو دا د یو ډېر ښه او نومتی شاعر په توګه ومنه؟
د حمزه صاحب مقبولیت خو د ټولو نه زیات په دې کې دی چې هغه د دې خپلې ټولنې په ژبه باندې خبرې وکړلې. هغه نو د هغه صورت او سیرت نو د یو پښتون مسلمان په ډول باندې و، او هغه چې کومه شاعري وکړله په هغې کې خپلو اقدارو ته تزیه ورکړل، خپل ارزښتونه یې پکې زیه کړل، او هغه هیڅکله داسې یو څه ونه کړل چې هغه نو د پښتنو د روایت خلاف وي، او د دې تر څنګ یې په شعر کې داسې ابتکار وکړ چې او کومه ټولنه چې پکې دم منعکس کړله دا هماغه ټولنه وه چې په اسلام کې او نو د پښتنو په روایت کې ژوندۍ وه، او ده یو ځل بیا په خپل شعر کې منعکس کړله او وی ځلوله، او زما په خیال خو د ده د بقا علت به همدا شي.
استاد کېدای شي د حمزه بابا ځینې هغه شعرونه او بیتونه راسره په لنډو کې شریک کړی چې ټولنې ته یې ډېر واضح پیغام ورکړی، د ټولنې د فکري سمون لپاره، او تر څنګ یې هغه د خپل پښتو ادب او د خپل پښتون قام لپاره خپل رسالت پر ځای کړی وي.
د حمزه صاحب شاعري خو ډېره زیاته ده، فرضاً هغه په خپله وایي چې زه د وچړو کې شپې لم خو ملت مې د سلطان وي، دا زما د سخن سوری په معنا کې همایون کړه. یا فرضاً لکه داسې وایي چې ته تر ډېره لکه بزې څرېدلې، راشه اوس خو دې ځانو پېژنه شپون شه. نو همداشان د ده په شاعرۍ کې ډېر څه شته دی، حتی د ده یوه ترجیح خو دا ده نو د ده د غزل چې دا که بیت الله شریف لځي نو هم وایي چې حمزه سفر کې د حجاز وینه هم زه د پښتون د قافلو سره ځم، نو داسې یو سړی چې هغې ته پښتانه دومره ګرانی او هغه په پښتو باندې دومره مینی، حتی هغه وایي چې الله تعالی ما سره نو خبرې په پښتو باندې کړي دي، یعنی د نو د الست بربکم په وخت کې چې الله تعالی ما سره کومې خبرې وکړي هغه په پښتو باندې سره وکړلی نو هغه د دې حد پوری عارف او د دې حد پوری فیلسوف چې هغه چې د ژوند کتاب ولیکو به انساني انا او ژوندګي په نوم باندې ترجمه کړ هغه رئیس امرهوی له ورکړ هغه به جوش له ورکړ او انیس ګیلانی جوش ته ویل چې د خړ خړ پټ پښتون د خیبر چې د کتاب په دیر شي چې تاسو یې مطالعه کړئ کني جوش یو ډیر لوی متکبر او یو مغرور سړی و خو بیا دغه د کتاب چې ولست د امزه سیب سره به دوستی شول او دیوالی شول دا سلسله به د ژوند د پوري و د امزه سیب تفوق مزما په خیال پام دغه کیو
استاد تاسو د حمزه بابا سره نږدې نه هم کتلی تر څنګه پاغه باندې مواثار هم لیکلی دي کیدای شي د حمزه بابا داسې و خبره چې زموږ ځوان نسل دې تر بولی چې باید خپل ژبې ته خپل ادب ته خپل خلکو ته کار وشي داسې سمو غن اوریدلې وي یا هم تاسو موندلې وي کې د شریکې کړ
نو د حمزه سره سره خزم ملاقاتونه کتنې ډیر شوې دي د پښپک پندوسم کال کې کابل لراغه او زمونږ داغی وخت زما ملګری او دوست محمد آصف سمیم چې اوس مونږ تاسو د استاد سمیم په نوم پیژنو هغه ماښام نا وخت راغی او راته ویل چې زیری مې در باندې حمزه صاحب راغلی دی د شپږ پنځوسم کالو نو بیا سبا د په بغیل میدان کې مونږ ورلو نو لوګي هم ورسره و او هغه لوګي د دې دپاره دغه کول چې رضا حمزه په نوم باندې یو کتاب ولیکي هغه کتاب بیا ولیکل شو مقالې راغونډې کړې د هغې ځانه نو زمون ملاقاتونه خو سره ډیر شوي دي او د بل د حمزه صاحب پیغام خو د پښتو پښتونولۍ پیغام دی د اسلام پیغام دی او هغه یوازې د پښتون قام دپاره نه د ټولې دنیا دپاره دی هغه وایي چې اسلام یو فطري دین دی او چې اسلام ومنل شو نو په دنیا کې به هیڅ کومه ستونزه نو مشکل به پیدا نه شي بیا د شعر و شاعرۍ په باره کې هغه دا یوه خبره زما یاده ده چې بیا چې شاعران په هر موسم کې دومره ډېر وي نو لکه د پشکال مچان و چې بیا په موسم واوړي نو یو یا دوه پاتې شي همدغه شانې بعضې ډېرې داسې خبرې دي چې مطلب زما په خپل باره کې کړي دي هغه سمیم صاحب ته یادې دي خو زه هغه ځکه نه کوم چې زما په خپله خوله باندې به بیا زما یو ډول ستاینه خو نه وه البته خو هغه زما په هغه دغه باندې معنی چې تاسو ورته هڅو یعنې زما په ځان باندې په خپله شهیدي ورکول نو دا به په قیامت کې زمونږ اندامونه کوي اوس یې نشو کولی ځکه اوس بریا غوندې ښکاره شي نو همزه صاحب لوی شخصیت دی او مونږ چې د هغه په لاره باندې په تلونکو کې حساب شو دا به زمونږ لپاره لوی سعادت وي
مننه استاد د یو حمزه پیژندونکي په توګه تاسو له ځوانانو څه غوښتنه لرئ چې د حمزه بابا لار باید څه ډول وپالل شي او دغه لار ته باید دغه فکر ته باید وده او پراختیا ورکړل شي دوام ورکړل شي او تر څنګ یې که د حمزه بابا په اړه مو کوم شعر تاسو لیکلی وي هغه هم راسره شریک کړئ
د حمزه بابا پیغام خو یو جامع پیغام دی او د هغه پیغام د اسلام او د پښتو پیغام دی او زما دا یقین دی چې هغه چې د خپل پیغام څنګه سندریز کړی دی او څنګه په تفانون کې راوستې دي هغه پر پښتون باندې اثر کوي او بیا په ځوانانو باندې خو به حتمنو کې نو ځوانانو ته خو زموږ هیله دا ده چې دوی خپل شعر او ادب پیژني او دغه څه چې ادب نو د ادب په تعریف کې مونږ ویو چې ادب نو د یوې ټولنې د دفاع لومړی کمربند دی اول چې عمله کیږي په ادب باندې کیږي ځکه چې ادب زموږ د زړه ذهن او ضمیر سره تعلق لري او سو پوری چې یو ملت یا یو ولس په وجدان او ضمیر کې ماتې ونه خوري دا غي پوری هغه شکست نشي خوړلی نو ادب دغه د تقویید لپاره کار کوي د حمزه صاحب ممدا دغه چې د کمترۍ احساس شې دي هغه د پښتنو نو ورکی یو خصوصا د ځوانانو نه او ځوانان دغه سیو څه ته راټول کی چې هغه د احمد شاه بابا میراث او هغه د شیرشاه سوری او د پښتنو د نورو مشرانو د سید جمال الدین افغان دغه شان دي خلکو هغه وصول بیا په دې ټولنه کې راجوندی کی او زمونږ په ملت باندې شداري خوانه نو کلتوري نو بریدونه کیږي نو داغه دفاع به یوازې شعر او ادب کوي او دا په ځوانانو باندې ده چې دا انده سیبل خپل کی او داغه په لار لړ شي او د خلکو ته مرمل دول باندې ماتي ورکی او خپل ټولنه وژغوري ټولنه افکار او آینده او مستقبل
شعر نشته حمزه بابا پڑھا
استاد او ولی نظم سره خدا حمزه بابا په باره کې ډیر شعرونه اوس به زما ذهن کې نه دغه کې اول چې راغې د زاو حمزه د پاره شپږ پنځوسم کار کې چې کتاب چاپېد ما ولدي سی غزل لیکلی او چې زیګ غزل دی لکه ستا شډل ژوندون دی او په خیبر کې لو بيدل دي پښتون دي او ته دا گاډي چټک مو ول رغو کی ټکر کله څنګه وکله او پښتون دي خو ما دا د وزر ولې کړو خو زغه وخت ما سیلم دمزه سي په قدر باني پر نو سړی په به پتی عمر کې پيږي هم سي منور د سي ډیر شیر نشته دي چې کوم دی لوت دی د لاهوت کوم دی مقام د فقر ناګار الله پی د حمزه حمزه پاله مو وها او یا دا چې د حمزه د تغزل په میخانه کې او دا ناګار المال دل شوې په نیم جام دی دغه سي نور دی شو
ډیر ډیر زیاته مننه استاد ډیر خل معلومات ول کور مودن
استاد مننه
پلان دی لنم یلی سندر غاړي هارون پاچا سره مرکه موریدلای شي اوس وغم استډیو تراغلی وای دا زلمی دی او پاچا نکل راوړی چې دو ټګانو کانا ور کړی
د پاچا نوی جامی ډیر کلونه وړاندې یو پاچا و چې تر بل هر شي له نوو جامو سره مینه وه د خپلې ټولې پیسې په جامو لګولې دی په نوي لباس کې د ځان له کار کولو پرته نور نه د تیاتر شوقي وو نه یې په خپلو عسکرو پسې سر ګرځاوه او نه یې په بګۍ کې ونو غنو او ورخو ته تک په زړه ورېده پاچا د هر ساعت لپاره بېلې جامې لرلې او لکه څنګه چې د یوه پاچا نه توقع کېږي چې اوس به د سلام مشورو په تالار کې وي د ده په اړه بس همدا اورېدل کېدل چې په پسکوټې کې دی لباس بدلوي د پاچا په ښار کې مزې چړچې زیاتې وي د ده د ښار لیدو ته به له نورو سیمو او نورو ښارونو هره ورځ ډله ډله کسان راتلل په دې منځ کې دوه ټګان هم ښار ته راغلل دوی وویل چې جولاګان یو او د دنیا تر ګردو ښایسته ټوکران اوبدلی شو دوی دا هم وویل چې ټوکران یې نه یوازې په رنګ او ګل کې بي ساري دي بلکې دا حیرانوونکی کمال هم پکې شته چې هر هغه چا ته نه ورښکاري چې کم عقل وي او یا د خپل منصب لایق نه وي پاچا له ځانه سره فکر وکړ عجیبې جامې دي دغسې جامې چې ولرم د دربار هغه کسان به وپیژنم چې د خپل منصب لایق نه دي هوښیاران او کم عقلان به هم له یو بله وپیژنم زه باید د دغو ټوکرانو د اوبدلو حکم ورکړم پاچا ټګانو ته ډېرې پیسې بیانه ورکړې چې سمدستي کار پیل کړي دوی دوه کڼې کېښودل چې ګواکې ټوکر اوبي خو ماکوګانو یې نه تنسته لرله نه بوده هسې هوا یې ګزوله ټګانو په پیل کې تر ګردو ښه وریښم او تر ګردو ګران بیه زری تارونه وغوښتل او چې ترلاسه یې کړل خپلو کڅوړو ته یې واچول ټاګان په تر نیمو شپو پورې تشو ګړیو ته ناست و هسې به یې لاسونه خوځول څو ورځې پس پاچا له ځانه سره وویل زه باید وګورم چې کار یې چیرته رسولی دی خو چې په زړه کې ورتېره شوه چې کم عقلان او هغه کسان چې د خپل منصب لایق نه دي دا جامې نشي لیدلی نو پښه نیولی شو البته د ځان په برخه کې ویره بې ځایه ورښکارېده خو بیا یې هم مناسبه وبلله چې بل څوک ورواستوي چې حال واخلي تر دې دمه د ښار ټول خلک د ټوکر له حیرانوونکي خاصیته خبر شوي وو او سودا یې وه چې ورڅېرمه کم عقلان ورباندې وپیژني پاچا له ځانه سره فکر وکړ چې زه باید خپل وفادار وزیر ورواستوم دی به د ټوکر په اړه د نظر ورکولو لپاره تر بل هر چا مناسبه وي ځکه هغه ښه هوښیار سړی دی او په کار او لیاقت کې هم جوړه نشته نو نیک خویه بوډا وزیر د جولاګانو خونې ته چې ټګان پکې تشو کڼیو ته ناست وو ورغې. بوډا وزیر ښه په غټو غټو ورته وکتل او له ځانه سره یې وویل، خدایا پرده مې وکړې، زه ولې هیڅ نه وینم. خو ځان یې غلی ونیو. ټګانو ورته وویل چې مهرباني وکړئ نږدې راشئ، د ټوکر په رنګ او ګلانو کې څه نظر لرئ؟ څنګه ښکلی نه دي؟ دوی تشو کڼیو ته اشاره کوله او وزیر په ځیر ځیر ورکتل چې څه نه ونو څه به یې لیدل. وزیر ته په زړه کې ورتېرېدل، ای خدایا نو بې عقل یم، په ځان خو مې کله هم د بې عقل سړي ګمان نه و کړی. هیڅوک باید راباندې پوه نه شي، نو زه د خپل مقام لیاقت نه لرم. نه نه، هیڅ وخت باید ونه وایم چې ټوکر مې نه دی لیدلی. یوه ټک چې داسې لاسونه خوځول چې ګواکې د اوبدلو په کار بوخت دی، بوډا وزیر ته وویل، نو صاحب تاسو خو هیڅ پکې ونه ویل. بوډا وزیر چې د عینکو تر شا ورکتل ویې ویل، ډیر عالي ډیر عالي، ډیر ښکلی رنګ، ښکلی ډیزاین، اعلی حضرت ته به خامخا صفت کوم. ټګانو وویل، خوشحاله شو چې تاسې راضي یاست. او بیا یې د ټوکر د ټولو رنګونو او فوق العاده ډیزاین په اړه څرګندونې وکړې. زوړ وزیر د دوی خبرې پوره پوره اورېدې چې بیا یې پاچا ته وکړې. ټګانو د کار د ادامې لپاره نورې پیسې، نور سره زر او نور وریښم هم وغوښتل. خو حرام شکه یې دانه تار په کڼي کې جر کړی وي. دا هر څه یې خپلو کڅوړو ته ټیل وهل او د پخوا غوندې په تشو کڼیو پورې چاپیر شول. څه موده پس پاچا خپل یو بل باوري مقام جولاګانو ته ورواسته و چې حال واخلي او پته ولګوي چې کار بشپړېدو ته نږدې دی که څنګه. په دې مقام باندې هم د وزیر ټوکه وشوه. سړی ډیر ځیر شو خو له خالي کڼیو پرته یې څه ونه لیدل. ټګانو د پاچا استازي ته د هغه ټوکر د رنګ، ګل او ډیزاین په باره کې معلومات ورکړل چې په حقیقت کې موجود نه وو. او بیا یې ورنه پوښتنه وکړه، څنګه ښکلی ټوکر نه دی؟ د پاچا سړی له ځانه سره وویل، زه خو پوهیږم چې کم عقل نه یم، خو دا به نو خپل مقام ته جوړ نه یم چې ټوکر نه راښکاري. عجبه ده، په دې راز باید څوک پوه نه شي. نو هغه ټوکر چې نه یې لیده وستایا او دوی ته یې د ټوکر د رنګونو د ښکلا او د ډیزاین د اصالت په اړه ډاډ ورکړ. پاچا ته یې هم وویل، شاهکار دی صاحب، بیخي یو شاهکار دی. په ښار کې د حیرانوونکي ټوکر خبرې خوله په خوله ګرځېدې. پاچا فکر وکړ چې ټوکر باید د کار تر ختمېدو د مخه په کڼیو کې یو ځل وګوري. نو پاچا د هغه مخ کې ورغلو مقاماتو په شمول له یوه ډله عالي رتبه درباریانو سره د ټوکر اوبدنې ځای ته ورغی. ټګان تشو کڼیو ته داسې ناست وو لکه څوک چې سخت په کار بوخت وي. بوډا وزیر او د هغه بل معزز درباري چې پخوا هم دلته راغلي وو خالي کڼیو ته اشاره وکړه، ویې ویل، څومره عالي، څومره ښه رنګ، ښه ډیزاین، کنه اعلی حضرته. دوی خوارانو ځکه داسې ویل چې ګمان یې کاوه چې نورو ته خو به ټوکر ورښکاري. پاچا له ځانه سره وویل، څه زه خو هیڅ نه وینم، څومره بده خبره ده، زه نو احمق یم، زه نو د پاچایۍ وړ نه یم. تر دې بلا بلا بدمرغي څه را پېښې ده؟ پاچا چې سترګې یې په تشو کڼیو کې خښې وي او په رښتیا ویلو کې یوازې تاوان لیده، د هوکړې سر وخوځاوه، ویې ویل، او ډیر عالي ډیر ښکلی، زما خو بیخي خوښ شو. د راغلي پلاوي هر غړی خالي کڼۍ ته ځیر شو او ځیر شو، خو چې د خپل پاچا په شان یې هیڅ ونه لیدل. نو د هغه غوندې یې په لوړ آواز وویل، ډیر عالي ډیر ښکلی ټوکر دی. او پاچا ته یې وړاندیز وکاوه چې د دې ټوکر دریشي دی د نږدې ورځو په لوی جشن کې واغوندې. بس خوله په خوله همدا خبره ګرځېده چې شاهکار دی شاهکار. او پاچا دواړه ټګانو ته د استادانو لقب ورکړ او په ټټرونو یې د سردارۍ نشانونه ور وځړول. ټګانو هغه شپه چې په سبا یې لوی جشن مو تر سهاره په ویښه تېره کړه. په هغه شپه یې شپاړس ډیوې بلې کړې وې چې خلک غلط کړي چې دوی د پاچا لپاره د نوو جامو په جوړولو باندې سخت بوخت دي. دوی داسې ښودله لکه له کڼیو چې ټوکر راباسي، بیا یې په خالي ټوکرو کې لویې بیتیګانې په هوا کې وچلولې. په بې تاره ستنو یې بخی اور باندې ووهلی او بلاخره یې وویل اوس نو د اعلی حضرت جامع تیار دی. پاچا خپل لویو درباریانو سره د اوبدنې ځای ته راغی او هر ټک خپل یو لاس داسې پورته کړ. سیب دا پتلون دی، دای کورتۍ، دای چوخه. سیب دا جامې د تارکخ د جال غوندې سپکې دي، ګمان به کوي چې هیڅ دې نه دي اغوستي، او دا یې ډېر لوی کمال دی. درباریانو که څه هم هیڅ نه لیدل، خو د ټګانو خبرې یې تاییدولې او ویل یې بلکل بلکل. ټګانو وویل که اعلی حضرت مهرباني وکړي جامې وباسي او د دې لوی هندارې مخې ته دا نوې جامې ور واغوستلی شي ډېره به ښه وي. پاچا خپلې ټولې جامې وایستلې او ټګانو داسې ښودله چې نوې جامې ور اغوندي. دوی لاسونه خوځول چې د پاچا په ملا پورې یو شی ټینګوي او تړي، او ګویا دا د هغه د اوږدو جامو هغه برخه ده چې په ځمکه به ورپسې څه کېږي. پاچا یې د هندارې مخې ته اړخ په اړخ تاواوه را تاواوه. حضرو کسانو په یوه خوله هم دا ویل چې څومره ښی ښکاري اعلی حضرت سره، بیخي وړ یې دي. دې ته وایي رنګونه، دې ته وایي ډیزاین، څومره شانداره، څومره جلبلي دي. د جشن د چارو مشر به ویل صاحب، هغه چتر چې په جلوس کې به یې په اعلی حضرت سیوری کړی وي د باندې تیار دی. پاچا وویل زه هم تیار یم، څنګه ښې مناسبې جامې دي کنه. او یو ځل بیا د هندارې مخې ته راتاو شو چې نورو ته وښیي چې ده ته خو خپلې جامې ورښکاري. هغو درباریانو چې له ځمکې څخه د پاچا د چوخې د لکۍ د را اوچتولو او نیولو کار ورسپارل شوی و لاسونه کوس کړل چې ګویا له ځمکې د چوخې لکۍ را اوچتوي، او بیا یې لاسونه داسې ونیول چې ګویا څه یې ورباندې نیولي دي. دوی هم زړه نه کاوه چې نور ورباندې پوه شي چې څه نه ویني. پاچا چې شانداره چتر ورباندې سیوری کړی و د باندې را ووت. خلکو چې د سړکونو دواړو غواړو ته ولاړ وو یا یې د کورونو له سوریو ننداره کوله، بس همدا ویل چې بیخي بې جوړې جامې دي، ډېرې ښایسته دي، هغه دوچخې لکۍ یې څومره ښکلې ده، واقعا له اعلی حضرت سره ښایي. هیچا په ځان نه راوړه چې څه نه ویني، ځکه بیا خو به یا د خپل کارو منصب لایق نه وو او یا به په احمقانو کې حسابېده. د پاچا د بل هیڅ لباس دومره زیات تعریف نه و شوی، خو په دې منځ کې یوه ماشوم نارې کړې، پاچا خلوچ دی. د ماشوم پلار وویل دا هلک څه وایي؟ خلک سره وپسنېدل. دا خبره یو بل ته سره وکړه چې یو ماشوم وایي چې پاچا لوچ دی، او بلاخره ټولو خلکو چیغې کړې چې جامې مامې نشته، پاچا لوچ دی. پاچا ته چې د خلکو خبره په ځای ایسي ده حال یې خراب شو، خو له ځانه سره یې وپتیله چې هر رنګه کېږي مراسم باید په منځ کې پرې نږدي پای ته یې ورسوي. هغو دوو درباریانو لا هم د هغې چوخې لکۍ چې موجوده نه وه په ډېر درناوي نیولې وه او جلوس روان و.
د نومیالي سندرغاړي هارون پاچا د هنري فعالیت 25 کاله پوره شو. هارون پاچا په دې باور دی چې ښه موسیقي او ښه شعر سندره تلپاتې کولای شي. زموږ همکار صفي الله ستانکزي مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
زما جانان جانان وطنه، افغان وطنه، ستا د وجود اورونه ستا په دښمن پورې شه. د همدې او سلګونه نورو خوږو سندرو سندرغاړی دروند هارون پاچا صاحب زموږ میلمه دی. پاچا صاحب ستړي مشه، بخیر راغلی.
مننه ستانکزي صاحب.
له همدې افغان وطنه به پیلو. دا او ځینې نورې سندرې ډېرې زیاتې مشهورې دي، خلکو باندې هم ډېرې ګرانې دي. د دغو سندرو د کامیابۍ وجه تاسو څه ګورئ؟
نو دې کې زموږ د وطن خبرې دي، د وطن سندره ده. او زما خو څومره موده چې مې هنر کړی دی، سندرې مې ویلې دي، کوشش مې هڅه مې پاتې شوې ده چې همداسې سندرې همداسې شعرونه د خپلو سندرو لپاره انتخاب کړم چې هغې کې دغه زموږ د وطن کې څه کېږي دغه پکې انځور شي. داسې شعرونه مې انتخاب کړي دي نو هغه اکثره وخت زما د اوریدونکو، زما د موسیقۍ د اوریدونکو خوښ شوي هم دي.
بچا سب یو سب لرته وی چې زموږ وطن خو سم آرام نه ده او موږ هم ډیر لری تری راغلی یو. څنګه خلکو سره رابطه ساته د غاړې کوم څنګه ده؟
او زما خوشبختی په دې مسافرای کې هم زما لخپلو مینوالو سره وطنوالو سره یو وړی کا ټینګ ده. او هغه د مشال رادیو په برکت چې دلته زه کار کوم د یو ژورنالیست په توګه، نو زما هڅې جاری دي لا هم چې دغه د موسیقۍ په برخه کې او یو څه د ژورنالیزم په برخه کې خپل خلکو ته خدمت وکړم.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې د یو هنرمند لپاره په هنر کې د ښه پات کېدو په خاطر عملا حضور ته ضرورت لري په سیمه کې. تاسو چې لوطنه لري یاست دلته کافی وخت لري چې تمرین وکړي ملګری شته تاسو سره څنګه؟
او تمرین ته خو وخت خامخا پیدا کوم، هغه ډیر ضروری دی چې باید سره مشق وکړي او خپل आवाज تمرین وکړي. او د دلته اوس ستونزې زې احساسوم اکثره وخت هغه د هنرمندانو دا هنرمندانو چې زما په د هنر مینا ماتيږي زو سره خوشاله مې چې موسیقي وکم، نو دا هنرمندانو کمې ده او نوی چکل سندری زما جوړو ما نو هغه عمرې چې کله وطن ته لاړ شم په خبر ته لاړ شم.
وطن څومره در باندې ګران ده؟
وطن لکه د مور.
او دا جانان وطن سندره بلند زمزمه کې څنګه؟
نو دا خو تاسو ماته ستنځه سب نو ویلی زوم راګیر کړم او زه بیا هم کوشش کوم.
زما جانان جانان وطن افغان وطن، زما جانان جانان وطن افغان وطن، ستا د وجود ورونا ستا په دښمن پورې شا، ستا د وجود ورونا ستا په دښمن پورې شا، زما جانان جانان وطن افغان وطن،
تا گلالی گلالی گل گل زوانا او وینو لمبے دل، تا گل گٹھے تنکی تنکی ماشوما بے وقت اور جدل، او گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا، او گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا، ستا تو وجود دورنا اب دشمن ساتو چور اب دور سما جانا جانان وطن افغان وطن، سما جانا جانان وطن افغان
وطن. بچا سے همدغه سندری ډیر قوي شعر ته ضرورت لري، تاسو د شعرونو په انتخاب کې څه اصول کاروئ؟
نو زه خو به بیا هم یوازې د ځان نه بلکې د ټولو پښتنو دا یو خوشبختي وګڼم او به بولم چې په پښتو کې موږ ډېر ښه شاعران لرو، هغه د کلاسیک نه راواخلي تر اوسه پورې معاصر شاعران چې کوم دي نو هغه ډېر ښه شعرونه لیکلي دي او ګڼ شمېر داسې نومونه دي چې هغه د پښتني شعر او ادب په برخه کې خلکو ته معلوم دي، د هغې کار هم ته معلوم دی او د هغې ستاینې هم ډېرې شوي دي. نو زما هم یو شمېر شاعران دي چې دغه کلامونه شعرونه مې خوښیږي او هغه وخت په وخت راخلم. د خپل
مثلا د چا چا شعرونه تاسو ډېر ویلي دي او اوس هم د چا شعرونه ډېر خوښیږي؟
رحمان بابا او د خوشحال بابا نه راخلي، بیا غنی خان، حمزه شینواری، رحمت شاه سایل، اکبر سیال، عباسین یوسفزی، اکرام الله ګران، اندیش شمس القمر، په دې ځوانو سندرغاړو کې بیا زمونږ د سیمې عزیز مانیروال، د کرخیاخوا میوند فدا شو، مجید کرار شو، جلال مرخیل شو، ځوان نوی شاعران دي. زما کوشش دام په دې وختو کې پاتې شوی دی چې زه نوی ځوان شاعران راوخلم چې نوی فکر هم یو څه نوی دی، یو نوی خیالات په شاعرۍ کې راټول کړي دي، وړاندې کړي دي. نو زما هڅه وی چې هغه هغه ته هم په خپل موسیقۍ کې ځای ورکړم.
څو وخت مخکې ستاسو په هنر کې د پاتې کېدو 15 کال پوره شو او عملا ځینو افغانانو په سویډن کې، په اروپا کې، په ځینو نورو هیوادونو کې هم ستاسو لپاره نمانځغونډې او ستاینغونډې جوړې کړلې. دغه 15 کاله تاسو اورېدونکو اولیدونکو ته څنګه بیانوئ؟ په څو پړاوونو کې تاسو دغه 15 کاله تاسو ویشئ؟ څه څه مرحلې مو تیرې کړي دي؟ څومره منډې ترډې مو کړي؟
د دې 15 کلونو د پوره کېدو موضوع خو هیڅ ما حساب کتاب نه کړی، دا خو ځینې ملګري دي چې هغوی به حساب کړی وي او دا موضوع یې راپورته کړه. نو بیا په ځینو ځایونو کې لکه تاسو چې ذکر وکړو، ځینو ملګري زورور شو چې موږ ته نمانځو، موږ سره راشه چې غونډې وکړو. قسم ما هغوی په اول سر کې منع کړل چې دا اوس ما داسې کومه ډېره توره نه ده کړې چې زه باید ولمانځل شم، زما کار باید وستایل شي. خو د هغې مینه وه، زه یې منندوی یم. او بس دغه ماته ګوډه هڅه می کریم دی او لام جاری دی چې زه وکول شم په پښتني شعر او ادب او موسیقي په برخه کې یو څه کار مختراول شم او بیا په ورسته په خپل ویار وکول شم.
درتا دستر گو بلے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے خاموش آرزو گانے تخنے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے
پراکه ژوند کوي شخصي ژوند مراته وي بچان مو څکوي هغه يم سندري خوخوي نه خوخوي
بچان خو مې وړي دي دو زمن لرمه اوس یو پلسم جمعات کې دی بل پاتم کې دی یو مې ماشوم لوزا او دلته پراکه را سره مونږ وځه ژوند کوو شکر دی خدي خپل سبقونو کې تعلیمونو کې هم خدي تکړه دي خپل سپورتونو کې لوبو کې هم مشغول دي د موسیقي خو چون لا وړي دي غي چون یو انګريزي سکول کې سبق وای نه دا اکثره هم انګلیسي موسیقی اور کل کل زما سندر هم اور بیت ما سره خبرې هم کی خو دا سه پکې ماته کم سرک نه معلوم دي چې دای غنیو غواړي چې آینده کې سندر وایي کنه
بچا سه برسته مسله دا چې ستاسو زینی دا سندر دي چې خلک واوري په ماغه غړې بیا بیا اوري بیا بیا اوري دا سه یو خاص موډ کې کېدای شي سړی وو سی او دا سندر ډېره خېپی لګیږي یو هم دغه د اوس د یادونه افسانې ښکاری دا څه دستور د زمانې ښکاری دا سندره څنګه یو سندره وا مخکې دی چې دغه لنډه زمزمه کوي لیدونکو لیدونکو سره به خدای پامانه یو کو پم دې سره بستاسو دا پروګرام ختميږي
او زمزمه خو براته ګران شي تر تاسو ته زه ګله ګران کړه خو دا سی وچ دا خو زه چې کله پیښور کیوم د پاکستان ټلویزیون د پیښور څنګه یو خبرونه جوړ کړ چې هغه سندره راوغسته چې کوم ډیر په خوا ویل شوی وي هغه د غختل چې په نوي موسیقي سره په نوي وازونو کې هغه بیرته جوړی کی او خلکو ته وړاندې کی نو دغه غزل خو خیال احمد استاد ویل دی په خپل وخت ډیر خې ویل دی ما بیا هم دغه یو هڅه وکړه چې په خبرونه کې مې له نو سازونو سره ووایو خلکو ته ورسېد او یې خوښ هم کړ د دغه غزل یا دغه کمپوز کیسه خو هم دغه سې وشه د مخکې ویل شو ما په دوباره وویلو پیښور
بس خو دغه سندره به ارومرو زمزمه کوي
کوشش وکړم که دغه ماته پوره یاد شي دغه یو شعر نیم
مست یادونه افسانه ښکاری داس دستور د زمانه ښکاری مست یادونه افسانه ښکاری داس دستور د زمانه ښکاری مست یادونه
ٹولو سواب نو اجر آشدا سپنزل میں سواب گڑا تئی شراب یہ دمست ن جوڑا سماد تن وخ کباب گڑا سماد تن وخ کباب گڑا نرم بشر رو ہی لہرا کا بلون بلا سا کشپے لہرا کا دمخ پخوا کے دکھا لے کالے را کا دمخ پخوا کے دکھا لے کالے کالے را کا مال مقام دوا لہرا کا دمخ پخوا کے دکھا لے را کا دمخ پخوا کے دکھا لے کالے
د شیر دکلما پر رسا غ سربیره ځینې نور مهارتونه او پوهه هم غواړي کمو په یو مسره کې پښتنه داسې ولولو چې احساس نشي ممکن دا هغه بیت معنا تغییر وکړي د کلمه مې هسې نه ده یاده کړې ځوانه شاعره سناسی له استودیو ته راغلې او خپل یو شعر راته د کلمه کوي ایله ده چې خوند ورنه واخلي
دا چې زړګی ویده کوم ټوله شپه ښیښه کې دا چې زړګی ویده کوم ټوله شپه ښیښه کې کلونه وشول چې ساتمه صحیحه خیخه کې زما مری هم ستړی کېږي چې نامه دې اخلم زما مری هم ستړی کی چې نامه دی اخلم لکه زړه تنګ کله کله شي دی وخی خکی او هم تا بیا تما در اکړی چې دیدن وکاو هم تا بیا تما در اکړی چې دیدن وکاو ځکه خو ګورم نن ډیره دروازه خی خکی او درنجو خال کمی بیزای و گیله و نکری درنجو خال کمی بیزای و گیله و نکری کلو نوش ول چیز نگورم چی رخی خکی دغنو زالی برانوی سیلی ترخر الوتی دغنو زالی برانوی سیلی ترخر الوتی زکه خوساتم میرات مره آفزه خی خکی زکه خوساتم میرات مری حافظ خیفک
حمید الله ځاځي چې دوه کاله لمخه د کابل د بوتخاک سیمه د غرونو په لمنو کې د یو پارک د بنسټ ډبره یې خو نن سبا یې چارې پشپړې شوې دي. نوموړی وایي یوه ورځ آزادي راډیو ته غوږوم څو تنو شکایت وکړ چې د کابل په ښار کې تفریحي پارکونه کم دي. ما هغه لازه پریکړه وکړه چې په کابل کې به داسې پارک جوړوم چې په سیمه کې ساری نه وي. زموږ همکار مسعود نیازی دې پارک ته ورغلی د ښاغلي ځاځي سره یې مرکه کړې. پام مو ورته راړوم
ځاځی صاحب. زه چې ګورم نامه خدا د کابل ښار په یوې لرې پرتې سیمه کې د غره په بیخ کې ډېره ښایسته منظره ده چې یو ښایسته پارک جوړ شوی ده. که تاسو دغه پارک په اړه لږ معلومات راکړئ چې څومره وخت کېږي چې دا پارک جوړ شوی ده او څه انګیزه باعث شوه چې تاسو داسې وغوښتل داسې یو کار وکوئ؟
پارک خو د تقریبا دوه کاله څو میاشتې ووتلی چې دا ما کار شروع کړی و.
او څنګه ده نقشه او دا شیان مو خپله داخلي انجینرانو نقشې طرحه کړې دي جوړې کړې دي که بهرنیو انجینرانو مرسته غوښتې ده او نقشه کې تاسو هم خوښولو کې دې کې رول لره؟
هو په دې کې مونږ اول چې کله دا کار شروع کولو بیا شروالۍ تللوړو شروالۍ بیا مونږ پرپوزل ډیزاین وغوښتو نقشه په دې کې بیا شرکتو والا راغله ډېر. بیا په دې کې شرکتونه هم د ایرانیانو کار کړی چینایانو ورکې کار کړی دی و هم د هلی کا شرکت وو کار کړه دي.
او څنګه مو غوښتل چې د کابل ښار نسبتا یو لری سیمه چې د غره ډډه ده کنه د غزه یو خستاسو انتخاب او کوم د غزه درته پیدا شې نه څنګه مو د غزه خوښته؟
ما په یو وخت کې د ازادۍ رادیو یو پروګرام ریدل و د باغواش او د باغ ببر په حساب کې بیا پروګرام به د خلکو لپاره به د ځای کم دی. بس بیا ما چې سوچ وکړ د دې پارک کې د دغز کې باید یو پارک زو جوړ کړم د خلکو لپاره. بس مغه تشوش ته کو بس توکل په خوده کار م شروع کړم درې دې پرې چې اوس ټول هیوادوال ورته خوشاله دي.
څومره دلته خلک مراجعین راځي څومره خلک خوشاله دي تاسو چې ګوري هیوادوال دلته عملن وزي ساحه ته دوی ګوري؟
خلک ډېر خوشاله دي. سید نپوز د کابل تقریبا څه کم 2 میلیونه ته ورسېدو هم دا رقم چې درې څلور پارک ورته جوړ شي بیا کام دي. خو دولت نه غواړو چې موږ په دې کې همکاري نوره وکړو او نور خلکو لپاره باید نوره کار جوړ شي.
او د میرمنو په اړه کې راته کوي په دې پارک کې د میرمنو راتګ څنګه د ډېری راځي او تاسو څه تدابیر نیولې لدیړ خچې دوی ونه زورول شي د ځین ځوانانو لخوا کنه دغه باره کې راته وایي؟
موږ هم د میرمنو لپاره خاص ورځ په تعین کړل چې د دوشنبه ورځ د فاميلي ورځ د میرمنو لپاره ده. بیا په دې کې موږ خپل سیستم جوړ کړی دی د امنیتي سیستم موسه دا زاید عزت لپاره مو جوړ کړنه د خلکو د عزت لپاره چې څوک شي دلته مو غیر خلک لوپر ها یا غیر خلک چور بند کړی دی په دروازې کې چې کټ راځي متلته پاتې لګي د خلک د خلکو بازار د امغې نه ځینې استنو. په 13 دوشنبه کې ماته په میلو ول خپل رغله چې مون په کور کې دومره آزادانه یو ګرځیدل لکه په دې پارک کې مون آزادانه و ګرځیدو راغله یو نیم ساعت یو سات وخت مو تیر کو.
زازې سپ کډ پارک د اسانتیو په اړه معلومات راکړي چې کومې کومې برخې دي په کې د تفریح لپاره نور څه سہولتونه دي
په پارک خو تقریبا ډېر سیستمونه موجود دي ډېر پس ډیزاینونه شوي دي. پارک لوی دفتر لري دغه سي خاخ مسجد لري د اوازې لپاره د سنا هاوس مون په اینده کې لرو و تر کوم اوس مون دزګاوې نصب کړې دي خلکو ساتیرې لپاره رستورانتونه دي کانتینونه دي څو رحمه ان شاء الله ورو په ورو دا پروګرام اینده لپاره ډېر غټ پروګرام دي چې دا ان شاء الله سره ته ورسیږي.
د سي پلان هم شته چې ځینې پروګرامونه نندارتونونه یا مشاعرې یا کنسرتونه لپاره دغه لپاره تاسو امکانات لري چې پاینده کې لخر بیا کڅوګو غوړیدل تنندارتون خلاص کیه کنسرت ورکی
بله بله ان شاء الله ما دا په آینده کې په دې لپاره پروګرام دی کنه چې زه غواړم چې آینده کې یو ځای جوړ کړم اره میش به دلته نمایشګاه جوړ شي افغانستان تجاران دلته روشي خپل نمایشګاه وخی او په ډیر کم مصرف مصارف پونه شي خلکو ته یو خیر ورسې دا غواړم چې دوی لپاره یو بیل ځای دلته جوړ کړم
زه چې کوم کنه دغه ساحه څنګه عمومي سړک نه لګلري ده د ترانسپورت سہولت څنګه د کپدغه اړه مو خپل پارک ساحه هم ډیره لوی ده نام خو دا یو سره بل سره تاګم شاید ځینې ماشومان او
بلے بلے اس مات جنا مٹر دے رات گم رکھی ماں والا دے جنا مٹر ماں راؤ استل دی چین دا برقی مٹر چپ خارج ٹول ملکوں کی دا پارکوں کی دا برقی مٹر گرج ماں راؤ استل افغانستان تین اعلیٰ اولین وار وچ ماں دا مٹر راؤ استل دکھال کو احسان تھیا پر ہم پارکی گرج ام کا نور اسواری مٹر نہیں ہم آگت و بوجھ جیتے وہ رسائی دے ہار پورے
باہر کی دسی افغانستان خلک تصویر لری چی دلتا جنگ دا خود سے زیون نشتا او خلق په بعد وضعیت کی دی دس جیون کو نی خلق یعنی دا بتومرا افغانستان
ډېر په دې کې خارجان کله راشي او ډېر خلک هیوادوال د خپل خارج کې ډېر ورته خوشحال دي خو بیا د خارج کې د سرمایه‌ګزاران چې دغه ما دا غوښتنه ده چې راشي خپل سرمایه‌ګزاري په خپل متن کې وکړي خپل خلکو ته خیر ورسیږي او دا سرمایه‌ګزاري دوی نه پاتې کیږي
او زازای صاحب تاسو دغه پارک چې مدلته جوړ کړی نو نور ولایتونو کې هم پلان لري په راتلونکي کې له خیره چې ولایتو ته مو غځوي دغه پارکونه په ولایتو کې مو اوس د کابل تر څنګ یا په نورو سیمو کې هم د کابل
انشاءالله چې په دې کې ما سره دولت لږ همکاري وکړي ما دې ته پلان دی چې دا به د مرکزي پارک هم نور شاهونه به زه په ولایتو کې انشاءالله په راتلونکي کې جوړم
ډېره زیاته مننه زازای صاحب